ستړي مشه اوریدونکو دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. نن د نهه ورځ او د اپریل میاشتې 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو یو ځل بیا په دې یو ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې ستاسو لپاره 19 پروګرام د ځوانانو غږ لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار بوریوال کاکړ دی.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی له خپل پلاوی سره لاهور ته تللی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د بشري حقونو مبارز احمد فهیم اعظمي زر تر زره خوشی کړي. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پر دې سلاسي ودی چې پر ایران بندیزونه پراخ کړي. اوس بشپړ خبرونه. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی له خپل پلاوی سره نن لاهور ته تللی دی. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکړی دی چې د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز د لاهور پر هوایي ډګر د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د هغه د پلاوی هرکلی کړی دی. خبر زیاتوي ټاکل شوی ده چې ولسمشر رئیسی نن له لاهور وروسته کراچۍ ته لاړ سي. د پنجاب او سندھ حکومتونو پر دې مهال د عامه رخصتۍ اعلانولو ترڅنګ ځانګړي امنیتي ګامونه هم اخستی دی. دا لغ وروسته ده چې ایرانی ولسمشر پرون په اسلام آباد کې له وزیر اعظم شهباز شریف سره تر لیدو وروسته وویل چې له پاکستان سره یې د دوه اړخیز تجارت پر زیاتولو هوکړه کړې ده. دوی وویل چې دوه اړخیز کلنی تجارت به لس عرب امریکایي ډالرو ته رسوي. ولسمشر رئیسی د اپریل پر 28 له لوړپوړي پلاوي سره په 3 ورځني رسمي سفر اسلام آباد ته ولاړ. دا په پاکستان کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته لومړی ځل دی چې یو بهرنی ولسمشر په رسمي سفر پاکستان ته ورځي. د خیبر پښتونخوا تعلیم یافته ځوانانو د سرکاري نوکریو لپاره احتجاج کړی دی. د صوبې بیروزګاره تعلیم یافته ځوانانو د اپریل پر 28 په پېښور کې د احتجاج پر مهال له حکومت غوښتنه کړې چې پر سرکاري نوکریو لګېدلې بندیز دې لرې کړي او دوی ته دې د کار زمینه برابره کړي. د دې ځوانانو د سازمان یو غړي محمد عادل مشال رډي ته وویل چې د بجلی او معدنیاتو پیدا کولو په صوبایي محکمه کې د ملازمت ترلاسه کولو لپاره سوي امتحانونه یې پاس کړي دي خو تر دې دمه نوکری نه ده ورکړل شوی.
او ما جی 2020-21 کی پیریډو کې 17 کې وکړو او پوره صوبه کې د پایک نمبر یې ما او ما دنیا ته کې په 2 نمبر په صوبه کې 2022 کې بیا دا اوسنی حکومت چې راغې زمونږ د امیدو چې دا بین به اخوا شي هغه د بدنصیبۍ نه دی حکومت هم پیو لګو بین.
د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکو د ځوانانو د دې غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي خو په تېرو وختونو کې ویلي دي چې دا مهال ورسره پیسې نشته نو ځکه یې پر نوکریو بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د کارپوهانو ډلې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د بشري حقونو او د نجونو د تعلیم مبارز احمد فهیم اعظمي زر تر زره خوشی کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ډلې د اپریل پر 28 په یو بیان کې ویلي چې تعلیم د انسانانو بنیادي حق دی او د دې لپاره د مبارزه کوونکو نیولو پر ځای د هغوی ملاتړ او خوندیتوب باوري کول پکار دي. د ملګری ملتونو کارپوهانو ویلي چې احمد فهیم اعظمي له څه باندې 6 میاشتو راهیسې د طالبانو لخوا بندي سوی دی. افغان طالبانو له 6 ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړي دي او تر دې دمه هغه ګڼ فعالان نیولي دي چې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنی چارو وزیران پر دې سلاسه ودی چې پر ایران بندیزونه پراخ کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنی تګلارې مشر جوزیف بوریل ویلي چې پر اسرائیلو د تهران تر برید وروسته د بهرنی چارو وزیران د اپریل پر 28 په اصولي توګه د ایران پر ضد د بندیزونو پر پراخولو سلاسه ودی. اروپایي ټولنه له وړاندې پر ایران د ډلهیزې وژنې د وسلو د خپراوي له بشري حقونو د سرغړونو او روسیې ته د بې پیلوټ الوتکو د رسولو په تړاو د بندیزونو څو پروګرامونه لري. د اپریل پر لومړۍ نیټه په دمشق کې د ایران پر کنسلګری د اسرائیلو په مبینه هوایي برید کې د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک د یو کمانډان جنرال محمد رضا زاهدی په ګډون او لوړپوړي چارواکي وژل شوی و. ایران د دې په غبرګون کې د اپریل پر 14 پر اسرائیلو د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي وو. تر هغې وروسته د اپریل پر 19 اسرائیلو د ایران پر اصفهان جوابی حمله کړی و. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناوریده. اوس هم برزو 19 پروګرام د ځوانانو غږ ته د دې اونۍ په خبرونه کې د مردان د عبدالولي خان په هنتون د وجل شوي ستکونکي مشال خان د تلین په مناسبت د نوموړي له خور سبا اقبال او د تعلیم د نړیوال مبارز زیاودین یوسفزی سره خبرې کړې دي. دا پروګرام چې نن تاسو په دویم ځل اوري کوربه زموږ همکار اسرار عالم مومند دی.
ځوانان
تشدد ته راپاروي،
افغانستان کې د علم او د پوهې غږ دپکی
دا غواړي چې دا ځوان کول راواخر
چې دغه د مشال یو خوب او
په پردي جنگ کې مخبل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار عالم مومن سره نیخ پنی.
اردوونکو کتونکو ستړي بشي، د اپریل په 10 د مردان د عبدالولي خان پونتون د وجل شوی زکونکي مشال خان تلین و. هم دغه په مناسبت سره مونږ نن د مشال خان له خور سره خبرې کوو چې دا راځ په دوی څه تیریږي، د دوی ژوند څومره بدل شو. دغه راځ پر دې به هم خبرې کوو چې مشال خان ته څومره انصاف ملاو شو، دغه کورنۍ ته څومره انصاف ملاو شو. د دې نه علاوه پر دې به هم خبرې کوو چې په دغه ټولنه کې کم په وروستیو کې یا د مشال خان تر وجنې وروسته کم تحریکونه راپورته شو، آیا هغه په ټولنه کې څه بدلون راوست دی کنه دی راوسته، په خاص توګه ځوانانو کې څه بدلون راوسته او کنه. هم پر دې به خبرې کولې، د سره په تړ نور موضوعاتو به هم خبرې کوو. موږ سره د لندن د تعلیم و نړیوال مبارز زیاودین یوسفزی صاحب هغوی هم راغلي دي. زیاودین صاحب سړی مشه، څنګه تاسو جوړ یاست؟ هم خره
خوشاله
اوسې. او موږ سره د مشال خان خور سبا اقبال هغوی هم له ټورانټو نه راغلی دی، هغه د کې د جرنالیزم په څنګه کې زده کړې کوي. سبا تاسو هم ډیر ډیستری مش
سلامونه
مننه. او دونکو د مردان عبدالولي خان پونتون زده کوونکي مشال خان د 2010 کال په اپریل په 10 بلوګر زده کوونکو هم په خپل پونتون کې مذهب ته د سپکاوي په تور ووجلو، خو وروسته تحقیقاتو ثابته کړه چې مشال خان بې ګناه دی. دغه راز د هغه د وجنې په تور ډېرې کسانو ته هغې ته سزا هم ورکړل شوې ده. نن موږ پر دې خبرې کوو چې څنګه ماته ستې ویلي چې د مشال خان د وجنې پر ضد چې کوم تحریکونه په دغه پښتنه ټولنه کې رامنځته شوي وو، هغې څه بدلونونه راوستي او کنه. دغه راز بیا هم زه تاسو ته وایم چې مشال خان د اپریل په 10 چې کله وجل شو نو د هغې نه شاوخوا 12 ورځې مخکې، یعنی د مارچ په 24 هم مشال خان موږ سره په ځوانانو غږ خپرونه کې خبرې کړې وې د ټلیفون د لارې. نو د هغې نه ما یو څو کلیپونه راخیستي دي، نو هغه هم تاسو لومبه واوري او زه بیا هم تاسو ته وایم چې مشال خان ما په دغه مرکه کې ډېر پوښتنې کړې وې، خو یو څو پوښتنې داسې وې چې تاسو د سز اغول جزما د کتاب سره ډېر شوق دی، ولې د کتاب سره شوق دی، کتاب کې تاسو لیدلې دي؟ نو یو دغه پوښتنه ده. او لومبه پوښتنه مې دا کړې ده چې تاسو ولې د روس نرالی پاکستان ته؟ نو هغه څه داسې ځواب
دی دا خپل وطن د خپل خلکو له واپس راشي، ځکه چې زموږ پښتانه پسمنده دي، ډېر غټ ټیلنټ دی، پکې ډېر زیات ټیلنټ دی، پسمنده دي. نه د مخکې کولو لپاره، د دې پرمختګ لپاره څنګه څه به کوو؟ کنه خپل وطن ته واپس راتلل لازمي دي.
نو زمونږ اوردونکو ته لږ مختصر وای چې تاسو کم کم کتابونه کتلی دي او په دغه کې تاسو په وړاندې څه داسې مهمې خبرې راغلي یاد
اصرار به داسې حساب دی چې اوس زه چې ناسم یو کتاب ماستر کو د فورټی رولز اف لوب دی، نن دا الف شفق یو ترکیش چکم ننو یو ناول نگار دا غیری کله ده ده ما کتابونه چې کله ریډینګ موږ ته شروع کو، نو زدانو هم چې ډیر زیات پوهه شوم، خو چې کله هم یو کتاب ریډ کوم، یعنی یو زر سقراط بار کې کتاب ریډ کوم، نو ماته داسې لګی چې دا سقراط ما سره ناس ته وځو دغه وان ټو وان خبرې کوم، داسې لګی چې لګدا په خوانی خلک را پاتې دي، دوی دې زمون په مزګو کې کار کوي، مونږ ته علم را کوي، کتاب ریډ کول یو خوشې دي. بالکل اصرار به داسې حساب دی نه پدغه کتابونه کې دغه خبرې کیږي چې د ایکویلیټی اینڈ د ایکویټی ایکویلیټی بارے کې خبرې کیږي چې یو انسان دې اگر اپاسی او غستا چې کم نه ټول هغه ته استعمال کوي ټوټلی دا ایکسپلوئیټ دی. دا ما دولت یا فیوډالیزم کوم ګوډای کې یو کس سره کیږي یو دانور چې کم نه اخواري غریب خواري دا چې حساب دي بالکل هغه ایکویلیټی خبره کوي، ایکویټی خبره کوي، نه پدې کې لکه انسانیت درس ورکوي.
اردن کو کتن کو تا سے د مشال خان دغه خبري واوري دلی دوی سره د دوی د مرګ نه څورځي مخ کې منګه کړي وي په 2019 کال کې. نو هم پر دې خبري کو چې د مشال خان تا د کورنۍ ته څومره انصاف ملاو شو. بل دا چې د هغه تر وجنې وروسته چې کومه تشه د مشال خان په کورنۍ کې رمسته شوې ده هغه باندې هم خبري کو, او پر دې به هم خبري کو چې دغه سیمه کې د مشال خان تر وجنې وروسته چې کوم تحریکونه کوم غورځنګ ګونه رمسته شوی دي, نو آیا هغه په ځوانانو کې څه بدلون راوستی کنه؟ په خاص توګه د سغدرځي څونه مخه نیول شوې ده؟ موږ سره میلمانه دي د تعلیم نړیوال مبارز ضیاءالدین یوسفزی صاحب له لندن, او موږ سره د ټورانټو نه د مشال خان خور سبا اقبال هغوی راغلي دي. دوی سره خبرې کو. سبا لومبه هم تاسو درځمه د اپریل په 14 باندې د مشال خان تلین وو, نو په دغه ورځ باندې د اختر دریم ورځ هم وه, ستاسو کور کې څه حالت وو؟ او دا پوښتنه زر دې لپاره کوم چې پرسکا څوک داسې پلان لري, داسې څوک اراده لري, یا غیر ارادي توګه یو ځوان وژني دی, یو کور مشال وژني, نو په هغه کورنۍ بیا څه تیریږي؟ شاوخوا 15 کاله وشو, نو دغه 14 اپریل څنګه وو ستاسو په کور کې؟
مننه ستاسو ډیرم چې تاسو دې خبرونه راوښتم, او د دې خبرې به تاسو ته دا جواب درکم چې 14 اپریل زمونږ د پاره یو تور ورځ ده. نه صرف زمونږ د پاره, بلکې هغه خلک چې پوهی دي او د دې په واقعي معنی پوهیږي چې ولې دا واقعي راغله, هغه د پاره هم دا یو تور ورځ ده. نو چې کله په دغه ورځ باندې, چې کله په 14 اپریل 2017 باندې دا واقعي راغله, د هغه ورځ نه پس زمون خسته او زمون نارمل ژوند وو, هغه پیخي بدل شو, هغه تکلیفونو ته هغه دردونو ته بدل شو. زمون ژوند ډیر په تکلیف رااله. زمون مور پلار د هغه ورځ نه جاړي, هر ورځ جوړ جاړي, هر ورځ د مشال خان کپړو ته ګوري, دغه هغه واقعې ته ګوري, حالات ته ګوري, هغه چې یادې نو هغه ته جاړي, او د ډیر زیات د سختو بیمارو شکار شو. نو په دغه کپړه باندې په 14 اپریل باندې په 14 ورځ مخکې مونږ را ډیر زیات غم یو حالت وو, ډیر زیات خفګان وو. په دغه ورځ باندې زما د والد صاحب د سترګو اپریشن هم وو, ځکه چې هغه مشال خان پسې جاړي, هغه پسې ډیر زیات خفه دی, نو د سترګو نظر یې بایله پکې. د سترګو اپریشن یې وکړ, دا غینا باوجود خپل حوصله برقرار ساتي. په دغه مکه باندې موږ قرآن خواني وکړه, کور کې ختم وکړه, مشال خان تم دعا وکړه, او په دغه مکه باندې زموږ خپل خپلوان د کلی خلک یا د مختلفو ځایونو خلک چې دنو راغلي دي, او موږ اظهار همدردی چې دنو اظهار همدردی کړی ده, او زموږ هم چې دنو چټک کړی ده.
سم زیادیو سه به استاد سینا دغه پښتنه ده چې په دغه سیمه کې د مشال خان تر وجنې وروسته چې کوم تحریکونه رامسته شو, وختي هم تاسو سره ما خبرې کړې, نو تاسو ویلي چې د یو څو ګنټو د لپاره مشال پړکل شو, خو بیا هغه اول شو, او نه یوازې په صحابۍ کې بلکې د پاکستان په مختلفو برخو کې, په افغانستان کې, د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د مشال خان په ملاتړ باندې لاریونونه ترسره شو. دغسې د هغه وجونکو ته چې کوم وجونکي د هغه په وجنه کې ځینې کسان چې کوم وو تورن وو, هغوی ته سزاګانې هم واورول شوې. نو څه ګوري چې څه بدلون رامخته شو د مشال خان تر وجنې وروسته په دغه سیمه کې؟
خبر دا چې سبا چوری خبرې وکړلې, او ما د مشال خان دا چې کوم تاسو ویډیو اوس نشر کړه, دا ما اوس اول ځل منې واورېدله. مشال خان یو ډېر ښایسته انسان, څنګه چې شکل ښایسته او په رنگ ښایسته او داسې په زړه او په سوچ په فکر ښایسته. زه د یو پلار په حیثیت یا د استاد په حیثیت چې د یو ځوان د یو پښتون ځوان تصور کوم, آیډیل ځوان چې هغه دې څنګه, نو زما ذهن ته مشال خان راځي چې هغه دې همداسې په علم پوها په فکر سپېزلې په زړه د زړه نه پاک سخی. نو یقینا چې 14 اپریل ډېر ګران ورځ ده, څنګه چې سبا وي چې په دغه ورځ دغه ښایسته ځوان زمونه واغستې شو, او چې په کومه طریقه واغستې شو هغه ډېره دردناکه وه, هغه ټول ولیدله, او چې کومه واقعیا کېده د هغې ویډیو جوړ کړی شو, هغه چا چې کوله هغې په خپل ځان باندې په خپله ګواهي هم وکړله, د دغه ویډیوز په شکل کې. او هغه ویډیوز دومره درناکو چې اقبال لاله خبره کوي چې جج یا وکیل هغه لیدل نه شوی، یعنی هغه ویډیوګانې لیدلو تاب د چانو، یعنی چې کوم ظلم په مشال خان شوی په دغه ورځ باندې هغه څوک ویډیو کې نه شکایت کته. نو تاسو تصور وکړئ چې دا په چا دا ظلم کېده په هغه بس تیر شي، یا هغه مور پلار باندې بس تیر شي، او اوس هم د هغې څه احساسات دي. خو څنګه چې تاسو تپوس وکړو، نو مشال خان چونکې یو رښتونی انسان و، د علم مین، په دغه مین، په خپل قام مین، په پاکوالي مین، په ایمانداری مین، ځکه چې داغه د شهادت په شا باندې، داغه د دغه مرګ په شا باندې یو لابي وا، او هغه لابي بدعنوانه لابي وا، او هغه لابي چې کوم دا هغې د مذهب د توهین مذهب دا دغه چې کوم دی ټول چې کوم دی دا استعمال کو د دغه لیونو ځوانانو په ذریعه باندې. خو مشال خان چونکې یو رښتینی انسان و، او دغه قرباني رښتینی وه، لکه هغه نه واغستی شو چې کوم ظلم هغه سره وشو، نو هغه سره چې څه وشو هغه یو لیکه راښکه د چا چې په هغه حمله کوله. هغه تاسو ویډیوګانې وګورئ، هغه کس چې حمله کوي هغه پوهی زما پلانې نوم دی او دا کار مې کړی دی، او بالکل لکه یعنی هغه کس فخر کو، بلکې دا چا چې دا کار کو دی ټولو فخر کو. نو دوه خبرې ممکن نه وي، یا خو به دا کېده چې که چېرته دغه تحریک چې کله سباله دغه پاسون وشو او د پښتنو مشرانو چې کوم دي هغې لاړلو د اقبال لالا سره ودرېدل، خو د ټولو نه مخکې زه کې کړی ټولو نه مخکې چې کوم دي هغې اقبال لالا چې کلکه د غرب غوندې ودرېدو، نو د هغې نه پس چې دغه ظالمانو مشال خان یعنی مړ هم کړو پړ هم کړو، خو دغه تحریک چې کوم دی هغې لیکه راښکه چې کوم چا ظلم کړی دی دا چې کوم دی، نو دا ظالمان دي، دا مجرمان دي، او مشال خان سره زیاتې شوی دی، دا بے شهید کړی دی. نو مشال خان د مشال خان وړکېدل چې دی هغه ثابت شو، بیا وروسته څنګه تاسو خپلو خبرو کې وویل، بیا چې کوم جی آی ټی جوړ کړی شوله، او بیا چې کوم عدالتي کارروایان یو شوې، نو د اقبال لالا د هغه بهادرۍ د هغه د استقامت ته وجه د دینا چې هغه لکه د غر ودرېدو، یعنی د دغه ترګرۍ خلاف، د دغه ظلم خلاف، د دغه جبر خلاف هغه لکه د غر ودرېدو، مور یې لکه د غر ودرېده، خویندې لکه د غر ودرېدې. نن مشال خان چې کوم دی هی از اور هیرو، هغه د پښتنو هیرو دی، او چا چې دغه ظلم کړی دی هغه به شرمنده ای، او تر قیامت پورې به شرمنده ای.
زیاودین صاحب په فیسبوک چې سونا کمنټس راغلي، لکه لبشار ریحان شو، علی خان اریان شو، هبا شو، دغه سي دي ټولو همدغه لیکلي دي چې تر سو پوری د دنیا باد وي د مشال خان نوم بجوندې وي، زیاتره همدغه لیکلي، خاص وګه ګلستان صادق د مقبل پکتیانا د افغانستان نه دغه خپل پوسټ کړی دی چې واقعي مشال خان حق ویونکی وو، او زه دغه خور ته او دغه ټوله کورنۍ ته سلام کوم، او دغه پښتنه هم کړی ده چې اوس د ټولنې اوسنۍ حالت څنګه دی. نو دغه پښتنه به هم د زیاودین صاحب وړاندې بیا ږدو. خو سبا ستاسو نه دغه پښتنه ده چې تاسو څه ګوري، تیر ځل ستاسو خور هم مارا اوسته وه، سوریا خان استاد هم راغلی خبرې کوي دا دی، نو په ټولنیزو رسنیو کې په فیسبوک باندې دا وخت ستاسو ډیره زیاته یادونه کیږي، ډیره ستاینه کیږي، نو څه ګوري چې د خلکو هغه سوچ په مکمله توګه بدل شوی دی ستاسو پړه باندې، ستاسو د کورنۍ پړه باندې، د خلکو همدردیان ستاسو سره څومره دي په خاص توګه په خپل سیمه کې؟ بیا
چې کله دا واقعیا وشوه، نو د دې واقعي درې برخې دي، درې اړخې دي. یو خدا چې په مشال خان باندې د مذهب د سپکاوي دروغو تور کې لګولې وو، دا هغې نه پس دا واقعیا په یو تعلیمي اداره کې راغلې ده، او بیا مشال خان یو صحافي جوړېدونکي واله وو، د صحافت طالب علم وو، او ایز ا صحافي چې کله هغه اواز اوچتو، نو د هغه اواز د غلي کولو د پاره، او چې کله هغه حق او د سچای وینا کوله، هغه د حق او د سچای اواز غلي کولو د پاره د مشال خان باندې په داسې الزام لګو، د دروغو یو تور کې په ولګو. چې کله دا واقعیا رااله میډیا ته، میډیا باندې رااله، تکي واقعیا ته خلکو مختلف نظر مانی قتل، ډیر روشن فکره بشری بشر دوسته انسان دوسته خلکو راغلی دي مونږه سپورټ کړیو مونږ سره ولاړو زیاتره خلک بداسي هم وو چې د دې واقعې په ګهرايي باندې نه پوهېدل چې په دې واقعې کې څومره حقیقت دی او ولې داسې واقعې کېږي ولې د مذهب استعمال کېږي د خپل ذاتي مفاداتو لپاره نو د هغې نه پس هغه وخت سره د خلکو یو سوچ خو وخت سره سره خلک پوه شو او دغه شانتې څنګه چې تحریکونه راجمع شو په مشال خان باندې مظاهرې وشوې د دغه کیسه واقعیاتو مخنیوي وشو په سوشل میډیا باندې او ایون لکه دلته کې خلکو په ډېر زیات احتجاجونه کړي دي چې داسې واقعیات ونه شي نو دغه تحریکونه او دغه سزنو رو رو په خلکو کې شعور عام کو او وخت تر وخت مونږ ګورو چې مشال خان سره د خلکو مینه زیاتېږي او د مشال خان په نظریاتو باندې او هغه په سوچ باندې ځان پوه کوي او چې کوم تشدد او بربریت هغه سره شوی دی نو د هغې خلاف چې دنو اواز اوچتوي وایي چې دا یو بربریت او یو ظلم هو که موږ یو بل طرف ته وګورو نو زموږ په وطن کې د دغه قسم واقعیات سوا شوي دي لکه ریسنټلي هم دغه شان د انتها پسندۍ واقعیات راغلي دي نو که موږ دغه شی ته وګورو نو
نو تاسو وای چې لکه بدلون نه دی راغلی څومره چې دغه سیمه کې مبارزه شوې ده خو په دې به زیاودین صاحب نور هم خبرې کوي چې د دې لپاره باید څه کول پکار دی په نصاب کې څه بدلون پکار دی د عالم او د مولا څه رول پکار دی دغه سي نور چې دغه سیمې د ټولنې خلک دي زموږ خلک دي مور پلار دي دغه څه رول پکار دی چې څنګه کولای شي چې دغه سي پیخي چې څنګه سبا کوم لور ته اشاره وکړي چې څه هم تر ډیره حدا مشال خان ته دغه کورنۍ ته انصاف ملاو شو خلکو سره ودرل خو نو موړي وای چې اوس هم دغه سي پیخي رمستکیږي موږ سره اوردون کې دي ولوبې دوی تورزو استړي مشي څو خبر کده کم جنا
السلام علیکم عادل تورایم د ساده کور می جړې تحصیل علي زاین سلامونه وړاندې کوم
وعليكم السلام استړي مشي تورې سه بہت څه بیل وړي
ویل بو تا کوڼو څو مشهور خون سره ډیر ظلم وشولو د ار چوپ پختنو جوړنه به بالکل ونه زی او څو پرې مو نسوب کې بدلون نه وشوي مو بو دا په خوې رواني پولیسې بدالي نه وشوي مشهور خون سره وشولو یا ملولا یوسف جب کې مار نه باش ولا خدای خپل له صاحبشتي وا نو څوک ری دا ویل کڅنګ غنی خونی ای چې خبرې ډېری مطلب دا پکې ار چوک بو حسین وې چې نوې کربلا پکې دې پوره پولیسې بدالي نه کو مو مطلب دا دې چې خلکو کې ویرنس نوې راغلې جماعت منبر خو استعمال نه شوی نو دوی په خبوی لکه څنګه درویش ککړی ای کنه څو جدید ار سړای خلاف ته درویش ککړه د حسین سره څو کاسه میدان ته راځي نو دې په رمو کې لکه بدلون وکړ دې چې دې په رمو پورته شو څه د سې قتلو نه وښ پهلو لکه څه آکی آی منصور غونتی به بیا دار ته خېږي
سما
نو ملویو نو تاسو کور دې نور د دنشل تاسو کور دې دې په رمو غمونه وچات کی څه منی شو کی بدلون وشي
ډیره زیاته مننه تورې صاحب ضیاءالدین صاحب چې دغه کوي پوښتنې ما کول ستاسو نه نو تورې صاحب هم دغه لور ته اشاره وکړه که تاسو په نور څه رڼا اچول غواړئ مننه به وي
خو دومره ښکلې خبرې وکړه زه به داسې وکړه شم یا نو کمال یو کو خستا جاري پکې وویل او زما د سره بالکل اتفاق دی د مشال خان قرباني چې لکه قرباني ته ځکه ما چې راځه وشو هغه سره کم ظلم وشو زیاتې وشو هغه په اراده دغه قرباني نه اور کړي خو هغه قربان کړي شو او دغه پکار دا کومګه د مشال خان پالل واړو او دغه خاندان پالل واړو نو پکار د چمګه د سره ودري کو په هر لحاظ خصوصا په دې لحاظ چې مشال خان د سده پاره دغه ژوندو لکه مثال په درو منی اوسو خبرې چې مشال خان یو مشال خان دا غختلا چې تعلیم دې زیات شي زبر نه وي کول دي تعلیم یافتوي بل مشال خان دا غختلا چې بدونوانی دې ختم شي یعنی خلک دې بدونوانی نه کې په تعلیمي دارو کې کتا سودا غس ویډیوګانی نور هم دي چې هغه وی چیرې په عبد الله خان یونیورسيټي کې په یو پوسټ باندې بدو د وکاسو کار کو دا ټول خبرې داس کې وی چې هغه پټ خلکو ډېری بدې لګې دي بیا درې خبره هغه د کتاب سره چې کوم مینه ده
ینه زه تاسو وګورئ هغه په دې خپل کلیپ کې خبره کوي وې چې کم کتاب ورم زم چې زه دغه لیکوال سره دغه شخصیت سره ناشته ما ینه د لوستې دا معیار چې دی دا دا خو ینه دا په ډیرو کم خلکو کې نو مشال خان مشال بس چې څنګه اقبال لالا ول نو می خو دې دې اسم با مسماو ینه هغه د خپل نوم تعریف او ډیفینیشن نو د مشال خان سره زمونږه وفاداری بداوی چې مونږه د توندرمای خلاف ودریګو مونږه د علم سره ودریګو مونږه چې په وطن کې دا کومه وایلنس ده یعنی د مشال خان خلاف تشدد شې وړي خو تشدد اوسم ډیر عام ده تاسو دا یو مشر چې ده سلیم خان ابلرزی په یو ویډیو پیغام کې هغه وی چې په ثواب کې چې دی په په د روجي په میاشت کې زما خیال لري چې شپکیش مرګونه شي ویلي نو دا مرګونه په پټي مرګ باندې په چرګانو مرکول په پټو باندې مرکول د اوبو په وار مرکول د کرکټ په لوبه مرکول پښتانه په کار دادا چې په ځان کې زغم پیدا کی برداشت پیدا کی او ځان په دې خبره پوه کی چې دا مولا چې دی مولانا چې دی که هر څوک دی چې څوک د مذهب متعلق خبره کوي د سوي او د خو چرته د مذهب د چا خلاف د نفرت لپاره نه استعمالي نو چې کله د مولانا صاحب نه داسې خبرې اوري چې هغه د یو قوم یا د یو بل نسل یا د یو بل عقیده والا خلکو باره کې هغه نفرت پیدا کی نو دې پوه شو چې دا مولانا چې دی د دین نه خوري بلکې د نفرت پیدا کی د تقسیم پیدا کی او دینه غټه خبره دا ده چې ریاست چې کم دی دومره خو خیر زووی ما چې دا دومره قدر لکه لکه وشو چې د مشال خان په کیس کې نن کم اس کم اته کس چې دی نو هغه باغی باندې د ټول عمر د پاره قیدو خطو او پاغي کې چې دی دوه کال خو ستاده خو بهرال د 25 کسانو باندې به بیا په سپریم کورټ کې کیس روان دی خو ریاست هغه پالیسیانی نه دی بدلی کړی د کمی د وجنا چې د مشال خان غوندې ځوانان د غیخ کار کیږي او د غیخ سره ظلم کیږي ریاست هغه بیانیان نه بدلول غواړي یعنی تاسو وګورئ نن په میډیا باندې په کتابونو کې یعنی په ممبر باندې په سکول کې په تعلیمی ادارو کې ترګری چې دا هغه په غیر محسوس انداز کې زمونږ ځوانانو او پیرلو ته منتقل کیږي نو چې څو پورې دا 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 مازه په دې سر کې مازه چي دي دا نه په دې کار نه شي د نصاب په ذریعہ باندې د استاد په ذریعہ باندې د تر هغه پورې وایلنس ال ختميږي چې په ذهنونو کې وایلنس ختم شي
سم
که ذهنونه د تشدد نه ډکی نو بهر تشدد نه ختميږي جی او داګه د پاره دغه بدلون ضروری دی د ریاست په پالیسیو کې هم په قوانینو کې هم او موږ باندې خلکو ته هم چې کم دی چې دوی پکار دی چې موږ د بدلون لپاره کار وکړو
سم اردن کو د مشال روزبرانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري په ریډیو باندې اوري موږ ساده تعلیم نړیوال مبارزه زیاودین یوسف سے باغوی ل برمنګبا دی او د سره خبرې کو د غرازه موږ سره ل کینیډا د مشال خان خور سبا اقبال هغوی هم ملمانه دي د دوی سره خبرې کو د مشال خان د تلین په مناسبت باندې او ور سره تړلو نورو موضوعات باندې سبا اوس دې ترازو چې تاسو د مشال خان چې کوم میشن دی هغه څومره مخ ته وړي تاسو رزمات یې ورس خبرې کړي نو تاسو ول چې زه د جرنالیزم سټوډنټ یم او مشال خان هم د جرنالیزم زده کوون کې وو نو څومره دا غوي میشن تاسو مخ ته وړي او څه پلان مو دی راتلون کې لپاره
جی بالکل نو صحافت خو یو داسې شوبه ده چې اصل کې دا یو داسې دغه چې د خلک د مظلوم اواز او چته د مظلومانو خلکو اواز جوړیږي نو دا که خواهش د مشال خان هم وو او زما په خپل هم دا کې سیسته د بچپن نړیر شوق و د شوبې ته خو د دې شوبې ته دراتلو اصل وجه هم دا کې چې مشال خان د صحافت سره ډیر زیات شوق لرو خو هغه نه په نیمګړی کې هغه ډیګری پاتې شو چې کله هغه د ډیګری وختنه وکړه او د کشان هغه سره یو واقعي وشو هغه د ډیګری ملاو نشو او هغه نه پسې دینو دا هغه نیمګړې خواهش دا هغه چې کوم د بدلون هغه چې کوم میشن او کوم هغه پاتې شي نیمګړې نو ما غوښتل چې زه هم په دې صحافت شوبه کې راشم او د خپل رور چې کوم هغه نیمګړې خواهش وو هغه مکمل کم او مخکې هم دغه چې غواړو چې زمونږ په وطن کې امن راشي خیر راشي او بدلون راشي او چې څنګه زیاودین یوسفزی وویل چې بدلون اصل کې دا دی چې د حکومت د غاړې هم دی چې انصاف وشي په دغسې قسم کې واقعاتو کې او د هغې نه باوجود په حیثیت مور پلار چې هغه خپل اولاد پوهی کی او په تعلیمی نظامونو کې بدلون راشي، همدا که زموږ میشن دی چې په تعلیم کې بدلون راشي او دغه کر کې او دغه نفرتونه ختم شي. او دغه به ظاهر کې ووام چې لای مشالونه چې دنه په هر کور کې رڼا رڼا مشال له واغه مشالونه چې دنه بچ شي.
سم اوردونکو او کتونکو بیا هم تاسو مچې د پاکستان ریاست په وار وار دغه خبره کوي چې د سغدرزی ترګری د مخنیوي لپاره غوي مبارزه کوي، کار کوي. زیاودین صاحب او د سبا دغه خپل خپل نظر دی، خو سبا ما تاسو نه بل پښتنه دره چې مشال خان څنګه ورورو تاسو سره دغه رویه څنګه وا دا وخت به پیغله ځوانان تاسو غغوري څه ویل غواړي چې مطلب هغه څنګه ورورو
مشال خان چې دنو ظاهره خبره دا رور چې دنه خو رور زموږ سره ډیر مینا و محبت او غمو سره ډیر مینا او محبت لرو. او مشال خان داسې انسان وو کچر موږ لګ داغه په نظریه او په سوچ باندې رڼا واچونو، خې یو ډیر انسان دوست انسان وو. او هغه د زنانه او د حقوقو باره کې به خبر ولې وختلې چې زموږ د وطن پیغلې چې دنه هغه تعلیم یافته شي او بدلون راشي د خپل کور نه بدلون راځي، نو هغه زموږ په تعلیم باندې ډیر زیات فوکس کوو او ډیر زیات کنسرن وو زموږ د تعلیم باره کې چې زموږ خويندې د تعلیم یافته شي او د دې مخکې لاړ شي. همیشه به موږ سره د کتاب خبرې کولې، دا به ویل چې ځان مخکې کوي، کتاب سره مینه پیدا کوي او د کچې کم د نان وایلنس خپل نظریات به موږ ته بیانول. هغه نظریه و د نان وایلنس د عدمي تشدد خلاف چې دنو هغه عدم تشدد نظریه و هغه د نان وایلنس نظریه و او موږ به په دغه خبرو باندې پوه یو کولو چې موږ خپل سوچ هم دغه څه جوړ کو او تعلیم طرف ته روان کو او مخکې لاړ شو او تعلیم او علم نه ځان چې دنو
سما زیاودین صاحب مشال خان چې د اپریل په 13 اوجل شون دا غینه څو ورځې مخکې زه تللی وم پاکستان ته، نو د هغوی سره زما ناسته وشوه، خبرې مې ورسره وشولې او زه چې څنګه پراکت رالم نو د مارچ په 14 بیا هغوی سره زما انټرویو هم وشوه د وخت چې تاسو واورېدله. نو مشال خان سره زما ناسته وشوله، نو هغه چې کومې خبرې کولې څنګه چې سبا وویلې لکه د جنکو د تعلیم مذهب او سیاست هغه دیو بل نه جلا کول، لکه مقصد دا چې مذهب د سیاسي ګټو لپاره نه کارول، په خاص توګه هغه په دې باندې زور راوړو چې که فرض کا زمونږ جنکۍ هغه تعلیم یافته شي نو ډېر بدلون به راشي او تعلیم یافته نسل به راشي مخته. نو تاسو خپل باندې په افغانستان کې د جنکو د تعلیم دغه مسله راپورته کړې ده، څو ګوري چې دغه خبرو څومره ضروری دي، څومره مهمه دي چې دا ملي شي؟
دا ډېر ضروری دي جی. او زما خیال له د مشال خان فکر چې څنګه سبا وي او تاسو وي، هغه یو ډېر روحان فکر انسان او هغه لګسي چې کوم دن وغم دغه خبرې دي، دغه اقدار دي، ازادي، خوشحالي، د انسانيت، د جنو حقوقونه، برابرۍ د انسانانو ترمنځ، لکه څنګه چې خپل خبرو کې ویل وختي تاسو سره چې کومې خبرې شوې دي. زما نظر دا دی چې د مشال خان کرامات چې دي کنه هغه زه ډېر محسوسوم، لکه ذاتی طور تاسو ته پته ده چې زه په هغه روایتي انداز کې ډېر مذهبي سړی یا سړی نه، ما مذهبي دی انداز کې چې هغه مشال خان نه وی یا داغه برکات نه وی، داغه کرامات نه وی، دا به دسی نه وی شي. او دا زه ډیر په ایمان دا خبره کوم، لکه زه د سپیریچوالیزم په حساب دا خبره کوم او هغه په خپل یو ډیر سپیریچوال شخصیت هم، یعنی روحاني تور چې کوم دی کنه دا ډیر یو لوی شتمن انسان. زبر تاسو ته یو خبره وکم چې اقبال لاله کله مونږه د باچا خان لیکچر لپاره راغوخته یو د نن نسو کال مخکې د مشال خان د واقعې نه پس، نو هغه مونږ سره ډیر خبرې کوي او تور پکې او ما او زما ځامنو ملالې مونږ ټول بعد اقبال لاله یو خبره ډیر بخاره اوریدا. نو یو ځل اقبال لاله وی چې او زه خبره ډیر جذباتي کړم، وی چې مشال خان ماته ویلو په ژوندانه چې هغه خپل منی لکه په روس کې سبق ویلو او بیا واپس راغلی او څنګه چې دا غیر اراده و چې خپل وطن خدمت وکړي، نو عبدالولی خان یو جنسټیک یو.
نو خپل پلار ته وی اقبال لاله ته وی چې بابا زه چې کله د یونیورسيټي نه فارغ شم دا یورپی ملکونه په ټول زبتا وګورم ما کنه پتا مې دې سې نو کما یو وګورم زه یې راوستم ما خو هغه نشته
بالکل
خبره زه ډیر جذباتي کړم
بالکل
نو هغه نشته دې خو سبا صحافت دی ماشاء الله
بالکل
ستوري چې کوم دا غي په بایو میکانیکل انجینرینګ کې بی اس کړی دی
بالکل
دا کورنۍ تاسو یقین وکړئ زه حیران یم ما یو ځل بالا سره خبرې کولی مای مور سره مای تاسو
بالکل زیادین سے منگا ایسا سولو شتا سے جذبات بالکل
کم تربیت کرے دے
بالکل
بیچ کم تربیت کرے دے دی مور پلا ان اقبال لالا او دا کور ودانی د مشال خان مور چې د خپل ما شومان کم تربیت کرے دے کاش چې ټول مور پلا داسې وي
بالکل
د دې مانداری د دې رښتینواله د دې پاکواله د زړه لکه ظاهرا کوم دی چې دا کومګه داسې خان دانو نه پیدا کړل لکه دا فیملی چې دا
بالکل
انا بډیر بریالی دا بډیر یو سیاله قام شي جی دا بډیر پر امن قام شي دا بډیر خوشاله قام شي دا بډیر تعلیم یافته قام شي
بالکل
مثال خان خبر نه کوم وی نیډ فیملیز لایک دیت
بالکل
دا خاندان ډیر لوی خاندان دی ما لک پی جن دی څه خلک به زمانه زیات پی جن دی
بالکل
ډیفرنت خاندان دی جی
بالکل
او د مثال خان کرامات به تر همیشه پوری وی په دا کام بم وی او په انسانیت بم وی او د بل لا د شیر ویم ستا په دې پروګرام کې وی د حسین بسر او چتلی هر یزید به ملامت وی دا حسین بسر اوچت وی هر یزید به ملامت وی زولانه به هم کړي چچغه زنجیرونه به ماتي
بالکل 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 سبا زیاودین صاحب خبره تاسو واوریدلی او زه خپل هم تاسو ته مچې زه مشال خان سره څنګه وختي ما تاسو ته موسم ملاقات شو عبد الله خان پونتون کې نو ما چې کله ته پوسو کومه ستاده نوم مشال خان دی دا څنګه داسې د پښتنو نوم دی نو ما ته وچی زما پلار خو ډېر نامتو شاعر دی او ته نه پېژنې ډېر قام پرسته دی ډېر د قام مانی مین انسان دی ما ته لیاره زینه به او زه پوسو تا ملاوم نو خبره مې دی پوره کوله چې هغه چې د پلار پاړه باندې څنګه یو سوچو او خپل کور باره کې کورنۍ باره کې څنګه زیاودین صاحب هم دغه سویلی نو د ښکارېدا داسې چې هغه ډېره زیاته مینه د خپل کورنۍ سره لرله هغه د پلار داسې ښکارېږي چې یو ملګری او داسې خبرې لکه هغه پلار چې ما سره څنګه معرفي کوو نو داسې ښکارېده چې پلار د یو ملګری دی څو وایي چې دغه سې ماحول څنګه زیاودین صاحب ویلي په کور کې هغه ساتل څومره ضروري دی د مور پلار او د بچو ترمنځ
جی بالکل نو زما والد صاحب چې دنو دا ټوله پویا چې دا اصل کې مونږ ته د والد صاحب نه راغلی دا زما والد صاحب خپل چې دن یو شاعر ادیب سره دی او لکه ډیر زات علم لري او ډیر کم پرسته په خپل وطن په خپل جواب په خپل پښتو باندې ډیر زیات مین دی او دغه نظریات چې دی او دغه سوچ او فکر مونږ ته خپل والد صاحب نه مشال خان ته د زما مشرور او بیا د مشال خان دینه چې دن مونږ ته راغله دی مونږ ټول مل په کور کې د تعلیم ډیسکشن کړه دی او په هغه لکه چې په وطن کې کوم سیاسي حالات او بیا موسلی مونږ بچی دن کور کې تعلیم ډیسکشن کوو نو زوام چې دا داسې قسم ماحول جوړول دا ډیر زیات مهم دی ځکه چې مور پلار د اولاد په تربیت کې یو ډیر اهم کردار ادا کوي کچره خپل مور پلار د اولاد تربیت سم نه کوي هغه اولادونه هغه بچی هغه یو نوې جنریشن هغه برباد شي هغه تباه شي دغه تاسو ته اسان مثال درکم چې زما خبرې سر بډیر خلک متفق کیږي نه خو زما موسلی مور پلاران زما په معاشره کې مالې د لچ لورتا جهیز جمع کوي سم کې خرڅي جائیداد خرڅوي کور خرڅوي خو لورتا جهیز جمع کوي او کچره د لور د تعلیم خبره راشي نو به موږ سره پیسې نشته مو فاینانشل نیو چې موږ لور تعلیم یافته کو وی لوخي لرګي چې لور پردې کور کې مضبوطه شي خدا لوخي لرګي ته ډېر وخت پورې لور هغه لور چې هغه نه مضبوطه تعلیم ورکو لور ته او هغه لور د ټول عمر لپاره مضبوطه کو
بالکل ډېر خبره تاسو وکړه چې د جهیز په ځای باندې کتابونه تعلیم په غیر باندې سمبالول په کار لور چې د تل د لپاره مضبوط شي او بیا کولای شي د لوخي لرګي هغه سم بیا ځان ته غیسه شي ډیر زیات هم مننه سبا نړۍ مننه تاسو موږ ته وخره کو زیاودین صاحب تاسو هم نړۍ مننه موږ ته وخره کو
ډیر مننه مشال خان دی ډیر مننه
خو وختونه تاسو دونه ډیر زیات مننه
لا مننه
اردن کو دا موږ سره د تعلیم نړیوال مبارز زیاودین یوسفزی صاحب له برمنګما او دغه سي موږ سره بیا له کناډا د مشال خان خور سبا اقبال هغوی ملمنو له دوی سره مو خبرې کولې. اوس موږ لږ شپه کې سپورټس ته ورځو او په سپورټس کې به موږ په کرکټ باندې خبرې کولم. به څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان او نیوزیلینډ کرکټ میچونه که څه هم تیر ورځو لومبه میچ وو خو هغه د باران د وجې نه هغه میچ ونه شو، هغه وځنډېده. او بیا هم زه تاسو ته وایم چې دا پنځه میچونه دي د نیوزیلینډ لوبډله هغه راغلی ده پاکستان ته، پنځه میچونه به کوي. لومبي چې کوم میچونه دي هغه به په پینډۍ کې وي درې، او پاتې دوه میچونه چې دي هغه به په لاهور کې وي. خو د باران د وجې نه تېر ورځ میچونه شو، تېر ورځ پاکستان ټاس وګټلو او وبخې نیوزیلینډ ټاس وګټو او لومبي د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او یوازې دوه بالونه وشو. په هغه کې شاهین په یو بال باندې په دوه رنزونه جوړ شو او په دویم بال باندې بیا شاهین وکټ واغیسته. نو بیا هم زه تاسو ته وایم چې دا په داسې حال کې ده چې ورلد کپ ته، نړیوال کرکټ کپ ته هغه ته هم لږې ورځې پاتې دي. نو موږ سره د سپورټس خبریال ایاز اعظم افریدی هغوی له اسلام آباد راغلي. ایاز ډېر ډېر مشي.
السلام علیکم ټولو کتونکو ته او ټولو اوریدونکو ته د مشال نیټورک زما سلامونه.
وعلیکم السلام ایاز، مول چې په کرکټ باندې با خبري وکړو، پرونی میچ باندې خو هغه میچ نه شو خو یوازې دوه بالو شو. دغه دوه بالو نه خو ما دا تاثیر واغسته چې شاهین جوړي په فارم کې ځکه چې په دویم بال باندې وکټ واغسته.
بالکل، د کرکټ په تاریخ کې دا سوارلسم ځل شول چې شاهین افریدی په ټی 20 کې په اولنی اوور کې وکټ اخلي. نو دا د ساين یو خبره ده او دا زموږ د کرکټ لپاره یو خو شاهین خبره ده چې هغه په فارم کې راغلو او بالکل دوه بال نو وشول. اخر کې د باران لوجي چې په اورن په پینډې کې اته فیصد د باران د ورېدو چانس مو په خپل نتورک باندې بار بار کتونکو اردوونکو ته دا خبره کوله چې مشکل دي چې میچ شي. خو به هر حال پاکستان کرکټ بورډ د ټیکټونو د بچت لپاره دوه بال ځکه وکړل چې داغه وروسته دا فلسفي وي مومن صاحب چې بیا هغه ټیکټونه نه واپس کیږي، چې یو بال مو شي کنه نو ټیکټ نه واپس کیږي. نو پاکستان هغه دوه بالونه مطلب دی لکونو بالونه او باورون چې شاین کم کړی.
سما په شوم اوس د تر ازو چې د پاکستان کې د موسمیاتو څنګه ویلې دي چې د 25 اپریل لمبا بیا د بارانونو لړۍ پیلېږي او تر شمه به دوام کوي. نو څه ګوري چې دغه بارانونه به راتلونکي میچونه هم خراب کړي ځکه چې بل میچ بیا په 21 باندې دی.
بالکل، دوه میچونه په پینډی کې نور کیدونکي دي او د محکمې موسمیات اسلام آباد مطابق چې دا هغوی سره وختي ما تماس نیولې وو، هغوی نه موږ دا تپوسونه وکړل چې یاره د باران د هفتې په ورځ او د اتوار په ورځ چې کوم دا دوه میچونه به لوبیږي څومره چانسز دي. نو هغوی وویل چې یاره سبا لږ ډیر مطلب دی کلاوډي سچویشن دی او د اتوار په ورځ نو دومره د باران بس حل ځل نه وي. خو بهر حال نور دوه میچونه چې کوم کیږي په کذاب سټیډیم لاهور کې به کیږي. نو هلته کې د باران داسې څه
اسلام آباد پینډی او خیبر پختونخوا کې دي. سم ایاز، دا هم راته وای چې کوم د ټیم کې د لوبغاړو انتخاب شوی دی که تاسو ګورئ نو بابر اعظم او سایم اپرید سایم ایوب او دا اوپنر زی، بیا پسې عثمان خان دی، دغه سي بیا رضوان دی، بیا ابتخار محمد ابتخار دی. نو بیا بالرانو کې چې کوم دی محمد عامر دی، شاهین دی، نسیم دی، پرونی میچ ته پاره چې دوی کوم لوبغاړی اغیستی. نو څنګه ګوري د لوبغاړو انتخاب څنګه شوی دی؟
بالکل، کمو ګورو اوورال پاکستان ټیم باندې لکشان تنقید وکړو پالیسی مطابق وي کوو دې آرګومنٹ یعنی مطابق وي کوو. درې وکټ کیپر پاکستان اچولې دي په ټیم کې د بد امر غاب ورته وایو یا د بدقسمتۍ نه د چرشنبې پورې په پریکټس سټیشن کې اعظم خان څوک یو وکټ کیپر بیټسمین دی هغه خوښ شوی دی او کې دي چې هغه د دې دورې نه بهر هم شي. د دې نه علاوه حسیب الله خان او ورسره محمد رضوان درې وکټ کیپر سره پاکستان د سیریز او د دې نه پس چې کوم دوه نور سیریزونه دي آیرلند او د انګلند خلاف او بیا دارنګ د ورلد کپ لپاره نو هغه کې درې وکټ کیپر لوبغاړي چولې دي چې مطلب د تشویش خبره زما په نظر کې. خو قانون پورونی ټیم ته موږ ګورو یو بیلنس ټیم دی پاره کې ټاپ کلاس لوبغاړي کم ته چې مونږ د ټي 20 سپیشلیست ویلې شو د محمد عامر دراتک سره د پاکستان ټیم ډیر زیات مضبوط شوی دی. هغه ولوره تجربه لري او په موجوده د پاکستان په ټیم کې هغه لوبغاړي دي چې د پاکستان د سینیئر منیجمنت سره کوم چینن سبب د پاکستان په سلیکشن کمیټې کې ناشتي یا د پاکستان په کرکټ منیجمنت کې ناشتي هغه سره لوبه کړې نو ولوره تجربه لري او دومره لوړه تجربه زما په نظر کې دا وخت د پاکستان په ټیم کې د چا سره نشته چې کوم د محمد عامر سره ده. محمد عامر ډیر زیات ورلد کپونه کړی, ډیر چمپیون ټرافی کړی او ډیر نمائندګي د پاکستان لپاره کړی. نو دا یو ډیر غټه خبره ده پاکستان د کرکټ لپاره چې هغه مخې ته راوړل شوی دی. محمد ابرار تاسو کتلو پاغي باندې یو چاپ لګیدلی وو چې ابرار صرف ټیسټ پلیئر دی او په ټیسټ کې هغه لوبه کولی شي, خو په پاکستان سپر لیگ کې موږ کتل چې هغه ډېرې وکټې اخیستې دي, خې وکټې اخیستې دي, ډېت اورونو کې ډېرې خې وکټې اخیستې دي او هغه خپل ټیم مخکې بولې دي. دا هغه سلیکشن هم ډېر زیات زبردست.
آیا زوبه خې کدی ته ګوري چې شاداب مطلب پی سی ایل چې کوم فائنل هغه وګټو خو هغه خپل بالنګ خو دغه دومره خنو, البته بیټنګ څه گزاره کول خو بالنګ خو بیخي خراب وو په پاکستان سپر لیگ کې, نو داغه په ټیم کې هغه سل تاسو وایي زی جوړیږي د شاداب؟
زه خو به دا خبره وکړم چې بابر اعظم به اوس بورډ فیصلی کې کوم چې ملګرتی په تیرو سیریزونو کې کړی دی او هغه تیرو ملګرتی او هغه نه کپتانی واخستله. نو زه خو دا نظر لرم چې بابر اعظم به اوس خی فیصلی کې صحیح فیصلی به کوي او تاسو دا پته وي چې اوس کومه سلیکشن کمیټي جوړه شوې ده. نو داغه سلیکشن کمیټي په تاریخ کې اول ځل څوک چیرمن نشته, څوک مشر نشته دی او رکنی سلیکشن کمیټي جوړه شوې ده او په تاریخ کې اول ځل هغه کې کپتان او د ټیم هیډ کوچ هم شامل کړی شوی دی. نو مطلب مې دا دی چې اوس پاکستان کرکټ بورډ د نیوی چیرمن دراتلو سره پاکستان
پاغیم تنقید ډیر زیات په دی وجه کېږي چې لکه پاغی کې کتا سو ګوري د پاکستان په پاکستان کې ډیر شمیر هغه د پښتنو لوبغاړو دی, د پاکستان په ټیم کې اکثر پښتانه لوبغاړي ډیر وي خو په سلیکشن کمیټۍ کې د یو پښتون هم نشته دی.
بالکل دی یونس خان ډېر غټ حق جوړې دوه پدې باندې موږ ویلوګې جوړې کړې موږ په خپل نتورک باندې خلکو ته خبره جوړه ورسولې ده. زموږ یو لیجند دی او د یونس خان په شان لوبغاړي په پاکستان کې زویم چې کم پیدا کی چې هغه کم ټیمپرامنٹ سره کرکټ کړی دی, پاکستان ته ټی 20 ورلد کپ پر کړی دی, پاکستان د پاره هغه د لس زرو نډیر نزونه په ټیسټ کرکټ کې کړی دی, هغه د پاکستان د پاره هغه لوغاړی دی چې په اولنی ټیسټ میچ کې هغه سینچری سکور کړی دی. خو به هر حال د بد مرغه تاسو خبره په ګل بدله چې نن سبا ډیر زیات زمونږ د خیبر پختونخوانه او اوس د خوش قسمتۍ نه دا به وي چې د بلوچستان د کویټ د سیمې نه هم لوغاړي روان دي کمیټې ته, دا یو ډیره غټه خبره ده. خو که په سلیکشن کمیټه کې دارنګي موکور کړی شوی وي یونس خان ته, نو دا به زموږ د کرکټ د پاره ډیره زیات غټه خبره وي.
آیاز اوس دې تر زو فخر زمان په پرونی میچ کې نو واغستل شوی, دغه ته څنګه ګوري؟
د فخر زمان کارکردګي کوم وګورو په پاکستان سپر لیگ کې, د پاکستان سپر لیگ نه مخکې په نورو میچونو کې د پاکستان سره سره یا په نور لیگونو کې وګورو چې په دنیا په سطح نور کم لیگونه شوې دي په نور ځینو کې هغه مانیټر کیږي, هغه ګوري چې کم د ټیم سره انالیست ناز یا ګوري هغه ټول رپورت ورکوي خپل هیډ کوچ ته, خپل سلیکشن کمیټې ته, ور سره خپل کپتان ته چې دا دارنګي پوزیشن دی. نو داغه پوزیشن دومره خنه لکه څنګه عثمان اخستلې شوې دي, عثمان هغه لوبغاړی چې د ټیکسي او ډرایور او داغه اوبر به چلاول او خپل اخراجات به پوره کول او بیا لاړو یو هی ته لاړو آتی کرکټ هغه کړلو او د یو هی چې کم کرکټ ته هغه ورته خیرآباد وګړو او پاکستان ته لاړو راغلو چې زه پاکستان نمائندګي وکړم. عثمان خان هغه لوبغاړی دی چې دوی سینچری وهلی دی په پاکستان سپر لیگ کې, مطلب دا دی چې په کار چې فخر زمان والی چې تجربه کار لوبغاړی وو خو هغه چې کم ځای نیولی دی عثمان خان د فخر زمان یو ښه فیصله شوې ده چې عثمان خان ته موقع ورکړی شي, ځکه چې د نیوزیلند کم ټیم راغلی دی مومن بھائی هغه ډیر کمزورې ټیم راغلی دی, دا یو حقیقت دی. یو خو لوبغاړي زخمی شوی دی, انجر شوی دی, بل طرف ته کوم ګورو ډیر لوبغاړي دا وي پای پیل کې لګیا دي, تر دې پورې چې دا وي کپتان هم پای پیل کې لګیا دي. نو دا پاکستان ته یو بی ټیم راغلی دی, بل په پاکستان سره هوم ګراوند ایڈوانټیج هم تا. نو زما په نظر کې عثمان خان له چانس ورکول د فخر زمان په ځای دا یو ګټوره خبره ده چې د لوبغاړو پته ولګي د ورلد کپ د تیاری لپاره. نو دا لکه څنګه بابر اعظم تیر اوس خپل پریس کانفرنس کې هم دا خبره پګوت کړلا چې دا سیریز یا دا دوره د نیوزیلند زمونږ د ورلد کپ د تیاری لپاره یو بهترین سبب جوړ دی شي.
سم اوردونکو د مشر دو ځوانو غږ خبرونه دا وخت اسي او ری او ګوري او بیا هم منګه تاسو مچ موږ سره د سپورت خبر یا له ایاز رضا پر دی هغوی له اسلام آباد دی دوی سره خبرې کو په کرکټ باندې. ایاز اوس ک دې تراشو تاسو ویلې چې دغه د نیوزیلند چې کوم لوبډله راغلي د دې کې زیاتره لوبغاړي که څه هم ځني دغه سودی شو یا ځنی نور لوبغاړي دي هغه ځنی دوه درې څلور هغه زاړه دي خو تاسو څنګه و چې ډېرې لوبغاړي هغه نوي دي نو اوس په دې خبرې کو چې دا هم یو تاثر دی چې لکه کم پخوانی لوبغاړي زاړه لوبغاړي وي نو هغه یو قسم د دوی سټډي کړي وي خو دا نوي لوبغاړي داسې وي چې د هغې معلومات نه کېږي چې دا به څنګه لوبه کوي نو دغه هم د پاکستان دپاره یو چیلنج کېدی شي که څنګه
پرون تاسو وکتل چې کوم یو دا به وویو چې د ټي ټوینټي یو سپیشلیسټ اوپنر بیټسمین دوه بالونو ته لاړو رالو او هغه ته چې شهنشاه کوم بال وکړلو د هغه فکر هم نه و چې دا کوم ډیلیوري کړی تاسو د شهنشاه دا کوم چې بال کړی دی دا په یوټیوب بار بار مومن به تاسو وګورئ ما خو بار بار وکتلو داسې یو ډیلیوري ده چې دا مطلب دی په دې باندې وختي د انډین یو سابقه کرکټر په ویلاګ کې دا خبره کوله چې یاره دا په کار دی چې آی سی سی سین بال آف دی سینچری کې شامل کړي چې کوم هغه شاملوي یو داسې نو دا رنګ هغه تم خطرې چې کوم نوې لوبغاړ راشي هغه ښه انسان نشي مشغوله ولې
بالکل
تاسو خبره په ګول بدله ده ټیک ته چې دوی ته پتن لګي خو دوی سره خو تجربه هغه تجربه خو یو هغه سره تجربه فقدان د تجربه کمی وي هغه ته چې کوم بال پاورو ښه انسان کم کړي دویم بال نو هغه داس یو بال چې پتم نه لګېدل چې کوم طرف ته راغلو کوم طرف ته سوینګ وکړو څنګه وکړي
بالکل اوس دې ترزو تاسو خبرو کړه چې د نیوزیلند زیاتره پخوانی لوبغاړي یا تکړه لوبغاړي د ملي لوبډلې چې کوم لوبغاړي دی هغه په انډیا پریمیر لیګ کې لوبیږي نو که تاسو ګوري څه وخت کې حارس هغه د استرالیا په لیګ کې لوبیده نو بیا په تنقید وشو بیا که تاسو خېلی د پاکستان کرکټ بورډ سره هم لانجه راغله نو ډېر مسلو سره مخ شو نو څه ګوري چې مونږ خو به دا سوچ کوو چې دا یوازې په پاکستان کې افغانستان کې داسې کیږي چې لوبغاړي خپل د کم میچونه دي هغه سیریس نه اخلي د وطن او د شخصي ګټو د پاره نور لیګونو ته ځي خو نیوزیلند کې دا کار کېدل بیا دغه څه ګوري چې دا د ملي لوبډلې ته څومره د هغوی تاوان رسوي کرکټ هغه چې کوم روح دی هغې ته څومره تاوان رسوي سپورټس ته څومره تاوان رسوي داسې لیګونو ته تلل خپل کم میچونه دي د وطن هغه پرېښودل
بالکل ډیر زیات لیگونه کیږي دا وخت خو اوس مطلب دا هر ملک په یو لیگ مخې ته راوړی دی مخکې به دا لیگ کرکټ صرف په انګلینډ کې کېدو بیا مطلب دا چې کله آی پی ایل راغلو نو بیا هر ملک وغوښتل چې یاره زه یو خپل لیگ شروع کړم د نیوزیلند کرکټ بورډ یو هغه مطلب داسې دی چې هغه داسې پابندي په لوبغاړو باندې لکه دا هغوی په آئین کې داسې نشته دی د پاکستان د افغانستان یا چې نور څومره ملکونه دي دا هغوی لکه د انډیا خو حتی تر دې پورې نه چې انډیا لوبغاړي د خپل آی پی ایل نه بغیر په بل یو لیگ کې شرکت نشي کولای کاغه کونټي د کاغه بیگ بیش ته کاغه هر یو لیگ دی نو د هر یو بورډ یو خپل رولز وي د خپل لوبغاړو لپاره خو بیا په زنو زنو کسانو کې داسې چې هغه پیټریوټ وي د پیسو په ځای خپل وطن لوبې ته غور کوي په دې باندې په اخباراتو کې کاو ګوري وین ویلسن چې کوم کین ویلسن د نیوزیلند کپتان دی دا په اړه کې اوس نیگیټیو ډیر زیات مطلب د خبرونو مخې ته راځي چې یاره آی پی ایل لدلې د آی پی ایل کې ګوره کرکټ خکېږي نه کرکټ په دورو کې خکېږي ټي 20 نو اوس مطلب دا چې پاغي باندې ډیر لوبغاړي دی نیوزیلند پاغي باندې تنقیدونه شروع دي په دنیا کې چې یاره د سریلانکن لوبغاړو مثالونه ورکوي د افغانستان د لوبغاړو مثالونه ورکوي چې ګوره هغوی خپل وطن ته ترجیح ورکوي هغوی خپل وطن کرکټ مضبوطولو لپاره مطلب په لیگز کې د افغانستان غونډه جنگ زده مل خبره وکړم چې لوبغاړو ته پلیس کې ډیره پیسې ورکوي بورډ دومره پیسې نه ورکوي خو هغوی د لیگ پیسې پرېږدي هغه دومره په وطن مینه خلک دي او هغوی راځي د تخپل د مل د افغانستان د سروړی لپاره د افغانستان د کرکټ د بهتري لپاره هغه ډیره ډالرې پرېږدي هغه ډیره پیسې پرېږدي خو خپل چې کوم جنگ زده خلک دي د هغوی د مینې لپاره هغوی کرکټ کوي نو زه ورته سلوټ کوم زه ورته شاباس کوم دا رنګه جذبه د نیوزیلند کلاړیانو لپاره کار ده په نورو ځینو کې پکار ده چې کوم دوی خپل کړی ده
سم اوردونکو د مشر ځوانانو غږ خبرونه دا وخت په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري په ریډیو باندې اوري موږ سره سپورتس خبريال له ایاز رضا پر دې هغوی له اسلام آباد راغلي دي دوی سره نورې خبرې هم کو او بیا هم تاسو مې لګه شبکې زمنګ دغه خبرونه په ریډیو پای ته رسیږي خو په فیسبوک او یوټیوب دوام لري ایاز اوس دې ترځو چې
تیر ورځ د کتا سومیش کتلې وی د ویسټ انډیز د خزینا کرکټ لوبډل هغه پاکستان ته راغلی دا پاکستان ته ماته ورکړ په کراچۍ کې میچ هم کتلې کنم دې کتلې او په هغه اړه څه نظر لري
بالکل د نډار په قیادت کې پاکستان ټیم ګراوند ته کوشش او هغه هم د سو مسلو سره ټریننګ سیشن د باران له وجه نه شوې د ویسټ انډیز هم نو شوې د پاکستان هم نو شوې خو به هر حال هغه ډیره ښه لوبه وکړله او پاکستان ته په 113 په یو سل ډیر لسونو ماته وکړو د بده مره پاکستانی چې کم د زنانو ټیم دی هغه 15 اور مخکې ټول اوټ شول مطلب 35.23 بال کې هغه ټیم اوټ شوې ده نو 113 رنز ډیر غټ مارجن دی پاکستان مطلب شکست خوړلې ده نه دا ډار پریس کانفرنس کې بیا دا غینه پس دا ویلې دي چې را اخیری لس اورونو کې زموږ لوغاړو خکر کړدګیونو کړنی بولینګ او غړنه فیلډینګ ته حتی چې هغه نه ډیر سیزن مشول او هغه دا خبره مکړه چې کد 200 پوری محدود د ویسټ انډیز ټیم ساتلې وې نو موږ مطلب دا میچ ګټلې وې خو دا هغه چې کوم میچ یوز او هغه اولنې سنچری والا او د کیریر د ټولو 140 سنزونی ډیر وکړل درې وکټې مغي واخستلې خه کارکړدګي پکې کړې دا خو د ویسټ انډیز او د پاکستان د ویمن په کرکټ کې به مومن سي موږ دا خبرو کو چې ډیر زیات فرق دی هغه د ډیر وخت نه په کرکټ باندې لګیا دي دا هغه چې کوم زنانې دا
هغه آیا زما دا هغه فیلډینګ وکړه دا هغه چې کوم فیلډینګ کو نو کې دې شغه ز څوک نه دومه خدا سي کې دې چې څړو یو ټیم چې هغه به هم داسې فیلډینګ نه کوي چې څومره فیلډینګ هغه کو او تاسو وکړه چې څومره بونډرین یې هغه رامن کړلې کچونه څومره خه کچونه ونی ول زه حیرانم په خپل باندې بیټینګ به څوم د کلاس بیټینګ وکوي ویسټ انډیز نو بالکل ایاز اوس دې تر ازو په ځای کا چا باندې دغلط په خبر کې تاسو خپل خبر سره تعلق ساتي قبایلی سیمو کې په خبر پختونخوا کې په ځای کا چا داسې نور کوم سپورتس لوبي روان دي کنه
بالکل وقتن په وقتن په ضلع خیبر کې په باجوړ کې زه به وایم چې سپورتس حوالے سره باجوړ او خیبر دا د دواړو داسې ضلع چې دلته سپورتس ډیر زیات کیږي ډیر ښه سپورتس کیږي الله دې وکړي چې د قبایلی سابقه قبایلی ضلعو په نورو سیمو کې هم داسې لوبي وشي جمرور سپورتس کمپلیکس د لوبي یو ډیر غټ مرکز ګڼلې شي پروژه کې ډیر زیات ښه ایونتونه دلته کې وشول نایټ ایونتونه وشول د فوټبال د والیبال د کرکټ ډیر غټې غټې لوبي وشوي او همدارنګه لګیاي لوبغاړي ټریننګ کوي او زه به یو زیره ورکما خپل کتونکو ته په ضلع خیبر کې یو ښه جمنی ځین جوړیږي چې هغه به زموږ د را روان نسل لپاره د بسکټبال والیبال بیډمنټن چونکی هلته لوبغاړي ډېر وو پاکستان ټیم ته لوبغاړي ورکړي دي محمد وسیم د تباړي خیبر ضلع سره تعلق ته او هغه د پاکستان نمائندگی کړې د پسار کې په پاکستان له طرفه والیبال ډېر مخکې تللی دی نو جمنی ځین جوړیږي زه ډېر زیات خوشاله یم چې سهار وخت هلته ځم او هغه هلته کار وینم د لوبغاړو لپاره دا یو ډېر غټه خبره چې آلته یو خ جمنیزم جوړیږي په باجوړ کې دا ول نه جوړو اوس په جمرود کې جوړیږي دا ډیر ستاینه وړ خبره
سما اوردونکو کتونکو لږ خبرونه په ریډیو باندې پای ته رسیږي خو موږ په سپورتس باندې خبرې کوو موږ سره د سپورتس خبريال ایاز ازا پرې دی هغوی له اسلام آباد ملمانه دي
همدې سره زمونږ د ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیږي خپل کوربه اسره لمومند او زمونږ پروډوسرانو پلوشا صحاک او میلاد نسیمی ته اجازه ورکړي د الله په امان خو وختونه
دا مشال ریډیو دا